شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په پنځن کې د غرمی 12 بجې سوی د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه چې یو ساده دوام کوي. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري، خو هغه سوله چې د افغان حکومت په مالکیت ترسره شي. نن چهارشنبه د تلیا میزان میاشت لسمه د اکتوبر دویمه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهم خبرونو سرچې کې د طالبانو ډلې ویلې چې په قطر کې د دې ډلې د دفتر د رئیس مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی نن د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد ته ځي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس ویلي هغه رپورټونه اندېښمن کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به څه وخت د رایو د راټولونې ملي مرکز پرانیزي، او شمالي کوریا نن یو توغندی له ختیځ ساحل څخه توغولی دی. د خبرونو تفصیل. د طالبانو ډلې ویلي چې په قطر کې د دې ډلې د دفتر د رئیس مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی نن د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد ته ځي. په قطر کې د طالبانو ویاند سهیل شاهین پرون شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره په مهمو مسایلو بحث وکړي. په دوام کې شاهین ویلي چې له روسیې، چین او ایران وروسته د سیمې هیوادونو ته د طالبانو څلورم رسمي سفر دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 8 اعلان وکړ چې له طالبانو سره یې خبرې لغوه کړی دی. د افغانستان د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نه واره له طالبانو سره د قطر په پلازمېنه دوحه کې لیدلی دی. تمه وه د دوی ترمنځ یو هوکړه لیک هم امضا سي. طالبانو ویلي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. افغان حکومت ټینګار کړی چې طالبان باید له دوی سره مخامخ خبرو ته حاضر سي څو د افغانستان روانه جګړه پای ته ورسیږي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس ویلي هغه رپورټونه اندېښمن کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به څه وخت رایو د راټولونې ملي مرکز پرانیزي. دا خبره شغلی باس پرون پر خپل ټویټر پاڼه کړه ده. په همدغه ټویټ کې جان باس زیاته کړې چې دا کار به د افغانستان د انتخاباتو په اړه ابهام او سرګردانۍ لا زیاته کړي. د امریکا سفیر ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د رایو د راټولونې د ملي مرکز موضوع له کورنیو څارونکو او افغانانو ته روښانه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا پرون ویلي چې د نتایجو د جنبندۍ ملي مرکز پرانستل شوی او د کابل د رایو پروسس هم پیل شوی دی. د کمیسیون په خبره په سژنیو ټاکنو کې تقریبا 2,015,000 کسانو رای ورکړي او دا شمیرې بدلېږي. د افغانستان ولسمشر ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شوې. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په دریو جلا پیښو کې 2 پولیس او 50 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه غوښتل د کندهار پر شورابک ولسوالۍ حمله وکړي او په جواب کې د قاتل ملاتړ ماموریت ځواکونو قربان دي برید کړی دی. بارکزی وایي چې په دې برید کې 15 دیش وسلوال مخالفین وژل شوي او 14 نور ژوبل دي.
تیره شپه د شوراوک ولسوالۍ په سیدان سیمه کې حساب ځواکونو بمبار کړی دی چې په نتیجه کې 15 دیرش وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. وژل شوي او ټپي وسلوال یې زیاتره د ډیورنډ اغاړې ګرد جنګل ته وړي او دوی د یوه برید لپاره راټول شوي ول.
بارکسی همدارز ویل چې تیر شپه وسلوالو د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د بابرو پر امنیتي پوستې هم برید وکړ چې له عملیې دوه پولیس وژل شوي دي او یو بل ژوبل دی. نوموړي همدارز ویلي چې له برید وروسته نړیوالو ځواکونو د شاولیکوټ او ارغنداب ترمنځ وسلوال په یوې سیمې کې بمبار کړ چې له عملیې 15 وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار د امنیتي چارواکو د دغو څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. بلخوا د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي دي. د هلمند د ولیویان عمر ځواک ازادي راډیو ته تایید کړي چې افغان پوځیانو د لشکرګاه په نهمه حوزه کې له طالبانو سره جګړه کړې او دواړو خواوو ته تلفات واوښتل. ځواک د مرګ ژوبلې دقیق شمېر یاد نه کړ، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې 8 پولیس وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ګریش کې د 15 افغان سرتیرو د وژلو خبره کړې ده، خو حکومتي لوری دا خبره نه مني. سمو جغلا ساده ریډیو ری شمالي کوریا نن یو توغندی له ختیځ ساحل څخه توغولی دی. جاپان ویلی چې دا توغندی د دې هیواد یوې ځانګړې اقتصادي سیمې ته رسېدلی. جنوبي کوریا بیا وایي احتمال لري چې دا توغندی له اوبتلې څخه ویشتل سوی وي. د جاپان دا هم ویلي چې شمالي کوریا دوه توغندي ویشتلي او زیاتوي چې دا هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک نقص کړی دی. دا نهم توغندی دی چې د جون میاشتې راهیسې د شمالي کوریا لخوا ویشتل کیږي. او په هنګ کانګ کې سلګونه کسانو نن د هغه شونځي مخته تحسن پیل کړ چې د دې شونځي یو تلس کلن زده کوونکی د اعتراضونو پر مهال د پولیسو په ډزو ولګید. روغتیایي چارواکي وایي د څانګ چی کین روغتیایي حالت ښه دی. د پولیسو د ډزې پرون د هغه اعتراضونو پر مهال سوي چې د پولیسو په خبره تر ټولو تاوتریخجن وه. د هنګ کانګ پولیس وایي په ټوله کې 15 کسه په دې اعتراض کې روغتون ته وړل سوي او 180 نور اعتراض کوونکي نیول سوي دي. دوی وایي 15 پولیس افسران هم په دې اعتراض کې ټپیان سوي دي. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 18 دقیقې سوي. د دې یو ساته خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې افغان حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري خو هغه سوله چې د افغان حکومت په مالکیت تر سره سي. دا خبرې په داسې حال کې چې د طالبانو یو هیئت پاکستان ته پر ځینو موضوعاتو د بحث لپاره ځي.
عمر ټول ومسایګان ته خاص کوي چې زموږ خپل کې د مثبت رول ولوبوي د دربدر او مظلوم ملک کې.
دا د طالبانو یو پخوانی چارواکی و چې په همدې خبرونه کې مرکه اوریدلې سي. په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې شمالي کوریا نن لشته لږه یو بل میزایل توغولی چې شایي د زیاتو هیوادونو اکثر ملونه وپاروي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان ونیز پروګرام خبريږي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو موضوع هم په دې خبرونه کې تعقیبوو. د افغانستان حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري خو هغه سوله چې د افغان حکومت په مالکیت تر سره سي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي وروسته له هغې په دې اړه په ټویټر کې څرګندونه وکړې چې په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت اسلام آباد ته ځي. ویل کېږي د سولې لپاره د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم پاکستان ته تللی او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات لدڅ خبرو.
په داسې حال کې چې طالب پلاوی او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدلی. افغان حکومت وایي سولې لومړیتوب دی خو په دې شرط چې د افغان حکومت په ملکیت او مشرۍ وي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر لیکلی دی سوله زموږ لومړیتوب دی، هغه سوله چې د افغانانو په مالکیت پر مخ لاړه شي د یوې تلپاتې سولې سبب کیږي. په هغه سوله کې چې افغان حکومت حضور ونه لري هیڅ پرمختګ پکې نشي کېدی. سوله د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه ده. د ولسمشر ویان دا خبرې وروسته لاغي کوي چې پاکستاني رسنیو د راپور په اساس د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلی دی. پاکستاني رسنۍ وایي چې ښاغلی خلیلزاد له چین وروسته اسلام آباد ته تللی او ټاکل شوی چې د دې هیواد له مشرانو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر هم ویلي چې د طالبانو د مرستیال مشر ملا برادر په مشرۍ د دوی یو پلاوی پاکستان ته تللی دی. د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالب استازي دغه سفر د پاکستان پر رسمي بلنه تر سره کیږي. نو موړي له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د خبرو د اجنډا پاړه اڅنه دی ویلي خو یادونه کړي چې دوی به پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت کڅوم پاکستان ته د طالب استازو او خلیلزاد د سفر پاړه ډیر جزئیات نه لري خو وایي چې د سیمې هیوادونه باید د افغان سولې د پروسې د سنچاري په برخه کې مرسته وکړي. د دې وزارت ویان د ناجی انوري ازادي رادیو ته ویل
موږ دغه ټول خپل منطقوي او بینالمللي همکاران څخه مننه کوو چې په دې اړه باندې هڅې کوي، مګر دغه هڅې باید د افغانستان د سولې پروسه تر تاثیر په منفي توګه باید تر تاثیر لاندې رانه وړي. یعنی موږ د ټول خپل بینالمللي او منطقوي همکاران څخه هیله مو دا ده چې دا پروسه تسهیل کړي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا طالبانو سره د مذاکراتو تر لغوه کېدو وروسته دا د سیمې هیوادونو ته د طالبانو څلورم سفر دی. وړاندې طالب استازو روسي، ایران او چین ته سفرونه کړي وو چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې بهیرې د بحث له موضوعاتو څخه وو. په همدې حال کې تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د سولې هلې ځلې بیا له سره پیلېږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د اکرام الله اکرام په راپور کې مو اوریدل چې حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري، خو هغه سوله چې د افغان حکومت په مالکیت ترسره سي. بلخوا راپورونه کې ویل سوي دي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبان یو هیات اسلام آباد ته ځي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم پاکستان ته تللی دی. د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي چې پاکستان ته د طالبانو سفر به پر سولې مثبت تاثیرات ولري. دی وایي معلومات نه لري چې په دې هیواد که با طالب استازی له زلمی خلیلزاد سره وګوري او که څنګه. له شغلی سید اکبر اغا سره اکرام الله اکرام مرکه کړي. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړي چې د دې سفر په لړ کې به د دوړو اړخونو د خبرو اجنډا دقیقا څه وي.
زه فکر کوم چې د مذاکراتو توقف چې اوسو، په هغه وخت کې طالبانو وویل چې موږ به د اسیا بعض مالکو کې، البته هغه همسایه مملکتونه چې دي، څلور مملکتونه دوی یاد کړي وو چې موږ به دغو ته سفرونه کوو، لکه مثلا چین او ایران او روسیا، پاکستان، دا خلق دا مملکتونه په نامه یاد کړي وو. نو بیا هغه درو مملکتو ته ولاړه، یو پاکستان پاتو. نو دا هغه وخت دغه جدول په اساس باندې ما فکر ونیو، سا پاکستان په جدول کې وو، دوی نو دوی ولاړه اوس پاکستان ته. نو زه فکر کوم چې خبره د مذاکراتو د توقف وو. پدلس کې دوه مطلب وو. یو مطلب دا و چې د خلکو تشکاره کې زما په فکر باندې خلکو ته چې موږ په افغانستان کې د مذاکراتو خبره موږ د خوانه د ماتله سوی، یعنی موږ صلح غوښتن کیو. دوه مطلب فکر باندې دوی به دا مطلب هم لري چې د افغانستان مشکل چې دی هغه د آسیا د ممالکو یو مشترک مشکل دی. هغه خپله په خوب ترس کې دي د امریکایانو سره چې دلته خارجیان دلې په افغانستان کې وي، کنن افغانستان ته د دې خطر متوجه وي، سبب یې بل ملک دی، سبب سبب بل ملک دی. هغه ملکونه هم په دې دغه کې دي. نو هغه هم غواړي چې دا غم کې وو، طالبان غواړي چې په دې غم او تکلیف کې وو، مشکل کې د ځان سره شریک وبولي. نو زه فکر کوم چې دغه خبرې دي. نو د خبرو لپاره مخکې هغه مملکت تللی وو، اوس پاکستان پاتو پاکستان ته.
هغه صاحب، د طالبانو استازي په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې پاکستانی رسنیو راپور خپور کړی چې زلمی خلیلزاد د امریکا ځانګړی استازی د افغان سولې لپاره دام اسلام آباد ته رسیدلی دی. ستاسو معلومات څه دي چې طالبان به په پاکستان کې له زلمی خلیلزاد سره خبرې کوي؟
زه فکر کوم چې دا موضوع اتفاقي پیښ شوی دی، یعنی دا نه معنی چې دوی مصلحت سره چې خلیلزاد به د اخوا راځي او طالبان به د دې خوا ورځي، هلته به مذاکرات کوي. دا چې هلته ولاړ شي بیا که دوی په منځ کې ناست وي اوس یا جلا خبره ده. خو زما فکر باندې تر کوم حده چې زه پوهېږم، دا موضوع هغه سابقه موضوع ده، دا سفر چې سابقه طالبانو دا ترتیب کړی وو یا تنظیم کړی وو، دا هغه سفر په بنا باندې دي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، هغه سه پاکستان ته د طالبانو سفر په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو په مرسته باندې تورنیږي، بار بار تورن شوی هم د افغان حکومت له لوري نه، د امریکا له لوري نه، څومره د افغان سولې په برخه کې مثبت واقع کېدای شي ستاسو په نظر؟
زه دوی ویلی سم چې د همسایه ملک د افغانستان که پاکستان وي، که روسان وي، که چینایان دي او که ایرانیان دي، هغه هم مثبت رول لوبولی شي. د یو همسایه ملک لکه افغانستان په باب باندې هم منفي رول لوبولی شي. خو موږ ټولو همسایهګانو ته خواست کوو چې زموږ په ملک کې د مثبت رول ولوبوي. دا دربدر او مظلوم ملک دي. نو زه فکر نه کوم چې طالبان خداسې خلک نه دي چې هغه دلته منفي رول پرېږدي یا اجازه منفي رول ته ورکړي. نو طالبان هم د دې کوشش کوي چې دلته یو څوک مثبت رول ولوبوي او کېدلی شي چې هغه ملک هم په اوسني حالاتو کې دوی دغه نه وکړي چې هغه منفي رول ولوبوي. او که منفي رول ولوبوي، نو زما فکر باندې نن ملت ټول په دې باندې پوهېږي چې منفي رول دی او د هغه په مقابل کې څه ویلی.
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا و چې پاکستان ته د طالبانو د یو هیئت او همزمانه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او هلته د ممکنه بحثونو په اړه خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له خاطر پردیس ناوړی.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي د تیر کال په پرتله په دایکندي ولایت کې د بادامو حاصلات 30% زیات شوي. د دې وزارت بیان اکبر رسمي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سکل په دې ولایت کې د بادامو حاصلات 25000 میټریک ټونه تر رسیدي. د خاغلی رسمي په خبره دایکندي 25 ډوله بادام لري چې ورته د بازار موندلو لپاره هم هڅې روانې دي. د کرنې وزارت بیان وایي تر دا مهاله له دایکندي ولایت څخه هند او یو شمېر نورو هیوادونو ته بادام صادر شوي دي او دغه لړۍ به په راتلونکي کې هم ګړندۍ شي، خو دقیق ارقام ورنکړل. د افغانستان متشبثینو بورډ چارواکي ویل له پاکستان سره د افغانستان د پومبې یا مالوچو قرارداد تر راتلونکي 10 ورځې پورې پای ته رسیږي. د دې بورډ رئیس رحیم الدین حاجی هغه د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کده دې قرارداد د پای ته رسیدو وروسته پاکستان افغانستان سره د پومبې په برخه کې راکړه ورکړه بند کړي، افغان سوداګرو ته به زیات زیان واوړي. د ښاغلي حاجی هغه په خبره حکومت شمنه کړې و چې د دې موضوع د خط شیډلو پاکستاني لور سره د خبرو لپاره یو پلاوی ټاکي، خو په خبرې تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. د افغانستان د متشبثینو بورډ رئیس وی اوس مهال په هلمند، فراه، کندهار او کندوز ولایتونو کې له 16 څخه تر 15 فابریکې د مالوچو د تولید په برخه کې فعالیت کوي. او نن په کابل کې د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 88.50 افغانۍ، یو یورو 85.50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 15.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 80.80 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1,100 افغانۍ، زر ایرانی تومان 80.90 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 500 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیب او شمالي کوریا نن د ختیز ساحل په ساحل پر لوري لښته لره یو توغندای وشتلې چې جاپان وای د دې هواد اقتصادي زون ته رسیدلې ده. جنوبي کوریا هم ویلي چې د غمی زایل شای له یو تل څخه وشتل سوی وي. ملالی بشیر دا موضوع تعقیب کړي. ملالی جان خبرونه ته شرغ لاس په سر کې کډاره توي چې د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر سره روان کال کتلی و له هغه رئیس د څوم ورده چې شمالي کوریا توغندای توغوي.
مننه صالح صاحب، لکه تاسو چې څنګه ویل د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په جون میاشت کې لیدلی و، او دا له هغه راهیسې د شمالي کوریا نه هم ځل دی چې توغندي وشتلی دي. یوازې په اګست میاشت کې شمالي کوریا 15 د توغندوی تجربه کړې وې. دواړو هیوادونو هغه مهال ویلي و چې دوی به د کوریا ټاپو وزمې له اټومي وسلو څخه د پاکولو په هدف خپلې خبرې بیرته پیل کړي او په دې اړه به کار وکړي. له اټومي وسلو او توغندیو پروګرام څخه د شمالي کوریا د پاکولو په هدف مذاکرات د روان میلادي کال فبروري میاشتې راهیسې پرمختګ نه دی لیدلی. ترامپ له کیم سره په فبروري میاشت کې په ویتنام کې لیدلی و. اوسنی توغندي په داسې حال کې وشتل سوي دي چې یوه ورځ مخکې شمالي کوریا اعلان وکړ چې له امریکا سره به خپلو خبرو ته دوام ورکړي.
او د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ به دغه مذاکرات کله پیلېږي په دې اړه څه ویل سوي دي؟
سالیس صاحب، دواړه هیوادونه به د کاري کچې خبرې 3 ورځې وروسته یعنی د اکتوبر په 15 پیل کړي. دوی توافق کړی دی چې د اکتوبر په 4 به له یو بل سره لومړی تماس ونیسي او وروسته به د کاري کچې خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په سپتمبر میاشت کې وویل چې واشنگتن تیار دی له شمالي کوریا سره خبرې وکړي، او په دې باور دی چې دا اقدام ډیر مهم دی. که څه هم د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن د دوشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې شمالي کوریا هیڅ اراده نه لري چې له اټومي وسلو څخه خلاص واخلي.
ډیره مننه له ملالې بشیر څخه. مو وردل چې شمالي کوریا نن د ختیځ ساحل پر لوري یو توغندی وشتلی چې جاپان وایي د دې هیواد اقتصادي زون ته رسیدلی دی. دا موضوع شاید د زیاتو هیوادونو د عکس العملونو د پرېدو سبب سي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
پا کابل کنن ورسپانو یه وربیا دا تیرو ولسمشری انتخاباتو پاره مقاله او تبصری خبری کری دی. اکرام لا اکرام یه مهم تکی را طول کری.
سرخط ورسپان خپل سرمقاله په دې پښتنه پیل کړی چې د ټاکنو پایلې به بیا ټاکنی شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلی دی چې د پایلو له رسمي اعلان وړاندې یو شمېر نوماندانو د خپلې بریا اعلان کړی او ځینې خو یې لا سر له اوسه د پایلو له منلو انکار کړی دی. سرمقاله لیکونکي لیکي همدې مسایلو ته په کتو فکر کیږي چې یو شمېر نوماندان په لوی لاس غواړي د ټاکنو ملي پروسه چې د امنیتي ځواکونو په سرخندنو د ټاکنیزو کمیسیونونو په نسبتا ښه مدیریت او د خلکو په پراخه ګډون بریالی شوه ناکامه وښیي او پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د قانون له مخې د ټاکنو د پایلو اعلان د ټاکنیزو کمیسیونونو واک او مسولیت دی او بل هیڅ مرجع په دې اړه د اعلان او نظر څرګندولو حق نه لري. د سرمقالې لیکوال له نوماندانو غوښتنه کړې چې باید دوی د افغانانو دا ملي پروسه زیانمنه نه کړي او د کمیسیونونو پریکړو او اعلان ته پتامه شي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په ټاکنو کې له بایومیټریک پرته د رایو شمیرل تقلب او خیانت بلل دی. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون هغه پریکړه چې له بایومیټریک پرته استعمال شوې رایې د حساب وړ نه دي باید ټول اړخونه ومني. د سرمقالې لیکوال په دې برخه کې د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار د تیری ورځې څرګندونې غندلې چې ویلي یو له بایومیټریک دستګاه پرته کارول شوې رای باید وشمیرل شي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې په دې پروسه کې له بایومیټریک دستګاه پرته کارول شوې رای په درغلي صندوقونو ته اچول شوې دي. د سرمقالې لیکوال تور پورې کړی چې ګوندې د ښاغلي مسلم یار څرګندونې په دې پروسه کې د پراخه درغلۍ په معنا دي. د سرمقالې په پای کې راغلی دي چې کمیسیون باید پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که دا ځل هم د پاکو رایو ځای په درغلۍ اچول شوي رایې خپلې کړي نو په دې پروسه به د ملت باور بیخي له منځه ولاړ شي. دنیا ورځپاڼې بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تداماچ یماموتو څرګندونې راخیستي چې ویلي دي نوماندان دې د ټاکنو کمیسیون پایلو ته منتظر پاتې شي. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي یماماتو له قوله راغلي دي هغه ارګان چې د ټاکنو پایلې اعلانولی شي د ټاکنو کمیسیون دی او باید نوماندانې پریکړو ته انتظار وباسي. او هشتې صبح ورځپاڼې بیا اندېښنه ښکاره کړې چې ګوندې د ټاکنو پایلې بحراني کیږي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلی دي چې د نوماندانو وروستۍ څرګندونو ته په کتو فکر کیږي چې یو اړخ به هم د ټاکنو پایلې ونه مني. خو د سرمقالې لیکوال له کمیسیون غوښتنه کړې چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې باید ژر تر ژره اعلان کړي تر څو د نارسمي بریا اعلانونه پای ومومي.
د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیم مشر رحمت الله نبیل وایي چې ولسمشري انتخابات په اول پړاو کې ګټونکي نه لري. واصل وسل او نور تفصیل.
د عدالت او امنیت د انتخاباتي ټیم مشر رحمت الله نبیل د دولت جوړونکو او ثبات او همپلنې د ټیمونو برعکس ټینګار کوي چې د میزان د شپږمې ولسمشري ټاکنې په لومړي پړاو کې ګټون کې نه لري. ښاغلی نبیل د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د افغانستان خلکو د ګڼو ګواښونو په منلو سره رای ورکړي او درغلۍ ورته په هیڅ صورت د منلو نه دي. رحمت الله نبیل د سپینو او تورو رایو پر بلوالی ټینګار وکړ او ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د دوهم پړاو ټاکنو لپاره چمتووالی ونیسي.
په معلوماتو کې داریم او سطح تقلب را که میبینیم
دی وی کوم معلومات چې موږ لرو او د درغلۍ او کچه چې وینو د ټاکنو لومړی پړاو ګټون کې نه لري. د انتخاباتو شفافیت باید ټینګ شي. د انتخاباتو کمیسیون باید د شفافیت له ټینګښت وروسته دوهم پړاو ټاکنو ته چمتووالی ونیسي.
ثابت بسازه کی میتونن انتخابات شفاف برگزار کنن.
د پداسیال کې د چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم او د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم په انتخاباتو کې د بریاو اعلانونه کړي او ویلي دي چې انتخابات دوهم پړاو ته نه ځي. خو د عدالت او امنیت ټاکنیز ټیم مشر وایي چې له وخت مخکې د انتخاباتي ټیمونو لخوا د بریاو اعلانول هیواد ناورین ته بیایي. دا شند ګلبدین حکمتیار په مشهد د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم له انتخاباتو مخکې ویلو انتخاباتي درغلي به دوی اړ کړی چې بیرته سنگر تلار شي. دغه انتخاباتي ټیمونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې له هر ممکنه لارې د شفافیت ټینګ کړي. خغل نبیل جاتوی چې پرته له بایومیټریک رای ورته د منلو نه دی او په دغه بهیر کې زورواکي پرته له شخړې بل ګټنه لري. خو د نوموړي د خبرو برعکس د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې جرګې د شنبه ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې غیر بایومیټریک رای هم باید وشمیرل شي.
بل دوستان نه میوارو دي چې انتخابات کمیسیون مشر وي دي چې بی بایومیټریک رای شمارل کیږي نه دی په پلان به شمارو. تلاش خلکو خپله خصه ده. خلکو حق ته څنګه خوري؟
اجرائیه ریاست د ویلامی په خبرولو سره د خاغلی مسلم یار د سرګندونې غیر مسولانه او غوښونکې بللې دی ویلې دي هیڅوک د حق نه لري چې د انتخاباتي کمیسونونو مسولین او کارکونکي وګواښي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې خاغلی مسلم یار د خپل دغه ګواښ ژر تر ژره بیرته واخلي او د انتخاباتو له کمیسون څخه د ژر تر ژره بښنه وغواړي او عدلي او قضایي بنسټونه دې دغه موضوع تعقیب کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له دې وړاندې ویلي دي چې شاوخوا 2500 ټاکنیزې درغلۍ ثبت کړي دي او په خبره یې دغه درغلۍ به په جدي توګه وڅېړل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د شفافیت د ټینګښت ډاډ ورکړی دی. د دغه کمیسون د وروستیو معلوماتو له مخې په دغو انتخاباتو کې له 2.5 میلیونو څخه زیاتو کسانو ګډون کړی دی. محمد واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د یادونې وړ ده چې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د خپلو پرونیو څرګندونو په اړه بخښنه وغوښته او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې یوازې به بایومیټریک رایې اعتبار لري. په غزنی کې له پوځي عملیاتو سره سره د غزنی کابل لویه لار ناامنه ګڼل کیږي. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی کابل لوی لارې موټر چلونکي او مسافر پر دغه لار د میدان وردګو ولایت په مربوطاتو کې د نامنویو د پیښو له زیاتېدو څخه سر ټکوي. د وایي ډېری وخت وسلوال طالبان سړک ته راخیزي، له موټرانو څخه خلک شکته کوي چې د ځینو برخلیک یې خطرناک وي. دوی له دولت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي.
خالد اندړ د غزنی اوسیدونکی، د کابل کندهار لوی لارې چې وردګو په مربوطاتو کې نام نه ده، نو دا باید په دې اړه جدي اقدامات وکړي ترڅو
وروسته مو بیا هم تر شل واره زیاته اړیکه ونیوله خو ځواب یې ورنه کړ. دا د میدان وردګو ولایت د والي جنرال مظفر الدین یمین شمیره ده. غوښتل مو چې د لارې د تامین په اړه ورسره خبرې وکړو. په دغه شمیره د والي سیکرټر د سه شنبې په ورځ د ورځې په اوږدو کې څو ځله ځواب راکړ، خو ځواب به یې دا و چې والي په یو امنیتي جلسه کې بوختی. دې جلسې کرۍ ورځ دوام وکړ. جلسه به وه یا نه خو بریالي نه سو چې نظر یې واخلو. که د میدان وردګو ولایت چارواکو له هر ډول نظر ورکولو څخه ځان وکیش، خو د غزنی والي بیا مني چې په دغه لاره کې مشکلات رامنځته سوي دي. وحیدالله کریمزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د میدان وردګو له محلي او مرکزي چارواکو سره یې پر دغه لاره د بیزونو او پوستو د ایجاد خبره کړې ده.
په دې کې امنیتي ستونزې زیاتې دي. همیشه د غزنی خلک، تجاران، علما، وکیلان او دولتي مسؤلین نور د امنیتي ننګونو ستونزو سره مخ کیږي. پلان شته دی د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو د رهبرۍ چې د دغه شهرا د ښه تامین د امنیت په خاطر باندې د ځینو بیزو ایجاد او د عملیاتو اجرا ده. امیدواره یو چې انشاءالله دغه پلان زر تطبیق شي ترڅو غزنیوال د دغو لویو ستونزو نه چې ورسره لاس او ګرېوان دي او د دوی ژوند یې متاثره کړی دی اخلاص شي.
وسلوال طالبان هم منی چې وخت په وخت د جنگیالي پر دغه لار سړک ته راخیځي. د یادې ډلې ویان زبی الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دوی ډیری وخت ترلاسه سوو راپورونو پر اساس په لاره کې کمی نه اچوي او ټارګټ کسان له موټرو کښته کوي، خو په ملکي کسانو هیڅ کار نه لري. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې هم د دغې لارې په اوږدو کې د غزنی امنیه قمندانۍ ملکي معاون میرزا حسین سروش او له هغه یوه ورځ وروسته د دغه قمندانۍ تخنیکي امیر څارنه امانالله عمری هم وسلوالو طالبانو له موټرانو کښته کړي او وژلي وو.
ستاسو له پیغامونو
د میزان د شپږمې په باره کې ټول افغانانو ته مبارکي وایم. او بیا دا نوي یو څه کاندیدانو بیا چغ جګ کړ چې اوس درغلي روانه سوه او داسې سواج شوه. دغه کاندیدانو، ملکانو، مشرانو دی خلکو ته پیسې ورکړې وې، وعدې ورسره کړې وې چې زه زر رایه لرم، زه سل رایه لرم. په پخوا پرتله باندې چې ما دا درې وارې انتخابات سیاسي جمهوري ته رایه ورکړې ده او د ولسي جرګې مې ورکړې وه، د دې ټولو انتخاباتو پخوانۍ کې دا شفافه وه. پخوا د ولسمشر او د ډاکټر صاحب اجرایه رئیس د دې تر منځ انتخابات چې یو نفر شل رایه ما اچولی شي، اوس له یوې نه بله رایه نه اچول کېده. ډېره شفافه او ډېره په زړه پورې انتخاباتو. مونږ ټول افغانانو ته مبارکي وایو. که هر چا وګټلی زمونږ ولسمشر ده، مبارکي ورته وایه. السلام علیکم.
زما ستونزه په دې ډول ده چې د ناظرونو خو د رایې ورځ په ناظرونو خپل دنده ترسره کړل، سپېڅلې دنده وه. په ډېرو شرایطو کښې دوی راوتلي وه، واقعا هم نو زه د ولسمشر اشرف غني څخه دا هیله کوم چې دا ناظرینو پیسې دي نه زندوي، د ناظرینو پیسې دي خپل پر وخت ورکړي. هغونه پیسې چې وي وزره یادې کړي وي اکثره درته راغلي دي، اوس وایي 2000 دي 3000 دي. د کامل خان پیسې نه دي ورکړي، وایي 2000 کالداري ورکړي دي. ویني هغه افغاني وي د کالداري وکړه، د مسلمانو مشاغ دی چې ور خپل پیسې دي ورکړي. دغه په ډېر شرایط سره وتلي وه. نو د ازادي راډیو دغه پیغام پرېږدم چې زما پیغام نه شي کې مننه د ازادي راډیو.
زاتو سره نیو لایټ نه خبرې کوم. دا اوازی انګلیزی دی په رادیو او مطبوعاتو چې موږ اورو چې 9 میلیونه انسانانو په افغانستان کې د سټیکر لګولې ولې او له هغوی چې 2 میلیونه خلکو راي ورکړه او دا هم دی یو سوال دی. د ما سټیکر باندې دا 16 میلیونه لري چې خلک انتخاباتو راي ته حاضر نه سول. اوله میلی دا چې طالبان هغوی ته ګواښ کړی او ته باندې خلکو فکر کاوه چې په دې کې موږ خو یې او ورته تکلیف زحمت جوړیږي. او دویمه میلی دا و ډیر والای د کاندیدانو دا هم یو څنځه ولا او نه درلودل دي برنامه مشخص دي کاندیدانو د ښ کاندیدانو هیڅ په مناظرو کې او په غونډو کې مشخص برنامه نه درلودل.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دولس نیم بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د طالبانو ډلې ویلي چې په قطر کې د دې ډلې د دفتر د رئیس مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی نن د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته ځي. په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین پرون شپه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دا پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره پر مهمو مسایلو بحث وکړي. په دوام کې شاهین ویلي چې له روسیې، چین او ایران وروسته دا د سیمې هیوادونو ته د طالبانو څلورم رسمي سفر دی. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس ویلي هغه رپورټونه اندېښمن کړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به څه وخت د رایو د راټولونې ملي مرکز پرانیزي. د خبره شغلی باس پرون پر خپل ټویټر پاڼه کړې ده. په همدغه ټویټ کې جان باس زیاته کړې چې دا کار به د افغانستان د انتخاباتو په اړه ابهام او سرګردانۍ لا زیاته کړي. د امریکا سفیر ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د رایو د راټولونې د ملي مرکز موضوع له کورنیو څارونکو او افغانانو ته روښانه کړي. د کندهار امنیتي چارواکي وايي په دغه ولایت کې په دریو جلا پیښو کې دوه پولیس او 50 وسلوال مخالفین وژل شوی دي. د کندهار د پولیسو وایي جمال ناصر برعکس ازادي راډیو ته ویلي دي چې د بریدونه په شوراباک ولسوالۍ، ارغنداب او دغه راز د شاولیکوټ او ارغنداب ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تفصیل نه دی کړی. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته تایید کړی چې افغان پوځیانو د لشکړګا په نهمه حوزه کې له طالبانو سره جګړه کړې ده او دوړ خو ته تلفات اوشته دي. خو ځواک د مرګجوب له دقیق شمیر نه دی یاد کړی. خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نشو د لپشارت ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې اته پولیس وژل شوی دي. شمالي کوریا نن یو توغندۍ له ختیځ ساحل څخه توغولې ده. جاپان ویلي چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک پر خلاف دوه توغندۍ وشتلې دي او زیاتوي چې دا توغندۍ د دې هیواد ځانګړي اقتصادي سیمې ته رسیدلې دي. بل خوا جنوبي کوریا بیا وایي چې احتمال لري دا توغندۍ له اوبتلې څخه وشتل شوی وي. او په هانګ کانګ کې سلګونه کسانو نن د غشوانځي مخ ته تحسن پیل کړ چې د دې شوانځي یو تلس کلن زده کوونکی د اعتراضونو پر مهال د پولیس په ډزو ولګېد.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زادل نافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې سیګار اداره وایي که طالب جنگیالیو ته د کار زمینه برابر نه شي نو تر سولې وروسته به یې د نشي موادو قاچاقونکي د ځان ملګري کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په سمنګان ولایت کې نږدې 50 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د سمنګان ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په ایبک خار کې د بارون کې موټر د تلاشي پر مهال 30 کیلوګرام تاریخ 9 کیلو او 200 ګرام چارس ونیول. دا مواد په بغلان کې په موټر کې بار شوي او په پام کې و چې د سمنګان ولایت لاري بلخ ته قاچا کړي. په دې تور درې کسان هم نیول شوي دي. د نیمروز پولیسو څخه د پاسه 80 کیلوګرام نشي مواد ونیول. د نیمروز ولایت امنیه قمندان علادات فدایی ازادي راډیو ته ویل لنشی مواد سره د مبارزه پولیسو په زرنج ښار کې د موټرو د تلاشی پر مهال په یو بارورون کې موټر کې 80 کیلوګرام تریاک نیول چې له هیوا څخه د باندې قاچاق کیدل. دغه ډول په دې اونۍ کې د نیمروز ولایت پولیسو د نشی موادو د وړو خرڅونکو پر خلاف عملیات کړی چې په نتیجه کې 15 کسان له نشی مواد سره یو ځای نیول دي. له نشی مواد سره د مبارزه ځانګړو پولیسو په څو ولایتونو کې څو ټنه نشی مواد ونیول. له نشه موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته ویل د استخباراتي ادارو د معلوماتو پر اساس په کابل، ننګرهار، لوګار، نیمروز، فراه او هیواد په ځینو سیمو کې عملیات وشول.
عملیات وشول چې په نتیجه کې څه د پاسه څلور ټنه نشه یي مواد ونیول شول. دغه ډول د نشه یي موادو د قاچاق او ساتنې په تور 15 کسان هم ونیول شول چې یو یې پولیسو.
تورن کسان د نورو څېړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوې دي او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هیواد په درې هوایي ډګرونو کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور 14 کسان ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل دا 14 کسان په څلورو بیلابیلو پیښو کې ونیول شول چې غوښتل یې په خپلو سفري بکسونو او خېټو کې د حامد کرزي، کندهار او هرات هوایي ډګرونو له لارې هند ته هیروین قاچاق کړي. له دې څخه په مجموعي ډول 6.5 کیلوګرام هیروین هم نیول شوی دي. په دې وروستیو کې قاچاق کوونکي هڅه کوي چې د هوایي ډګرونو له لارو هند ته نشه یي مواد قاچاق کړي.
موسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار اداره وایي که طالب جنګیالیو ته د کار زمینه برابره نسی نو تر سو دي وروسته به د نشي موادو قاچاق کوونکي د ځان ملګری کړي.
په دې کې تنها د افغان کاروباریان نه بلکې د منطقې او حتی د جهان کاروباریان د استخباراتو ډلې د دې نه ګټه پورته کوي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په تیرو څلور کالو کې په افغانستان کې د محتاجینو د شمیر په اړه سروې نه ده سوې.
که د سروې ونیشي د تداوی کوم چارې چې دي دا د مشکلاتو سره مواجه کی.
د احسان الله په نوم د نشي موادو له یو پخواني قاچاقونکي سره مرکه لرو.
یار دسمانی مسلام واچو سي لري لکه کنه وې 2 کیلو شته 3 کیلو شته 4 کیلو شته وا مقصد صدر کوم روان څو ره هم
د عبدالحق پروم یو معتاد وای چی زه په خوا ته کرمه ماروم خو اوس ته شول عمل کار څخه پاته سوې دي.
کورت مدارک بس کلاړم د امرګل سره پوډر پټ بچی راکې نه سم پوډر و نو اس کول کور کوم لا باندې کور سم بس کلی
او د پروګرام په پای کې ډراما هم لرو.
دی بدمرغه پولیس خو زمون پوز را پرې کړه. مونږ وای چی پولیس د ټولنې خدمتگار دی. خدمتگار نو داسي
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو که طالب جنګیالیو ته د کار زمینه برابره نسی نو تر سولې وروسته به د نشې موادو قاچاقونکي د ځان ملګری کړي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي په داسې یوه حالت کې چې 15 ډیر د کار وړ ځوانان بیکاره دي که طالبان سوله وکړي نو د بیکاره ځوانانو شمیر به نور هم ډیر شي او کله چې کار نه وي نو دا ځوانان به له مافیایي ډلو سره ملګري شي. سیاسي کارپوهان باور لري چې د نشي موادو ستونزه یوازې په افغانستان پورې نه ده تړلې بلکې دا یو نړیواله ستونزه ده نو باید له نشي موادو سره په نړیواله سطح مبارزه وسي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنه وړاندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار تازه راپور ښیي چې له طالبانو سره تر سولې وروسته د دې ډلې 6000 جنګیالي بیکاره کیږي او یوازې کاري فرصتونه دوی له جګړې او مافیایي ډلو څخه راګرځولای شي. د سیګار ادارې مشر جانسوب کوای په افغانستان کې بیکاری او ناوړه اقتصادي وضعیت ته په کتو سره د جنګیالو ته د کار زمينه نه ده برابره. د کولمبیا او سومالیا هیوادونو تجربو ته په پام سره به له طالبانو سره تر سولې وروسته د نشي موادو قاچاقونکو ډیره برخه طالب جنګیالي د ځان ملګری کړي.
کله چې یو جنګیالی له جګړې لاس واخلي او ټولنې ته راوګرځي نو کار او وظیفې ته اړتیا لري. له دې پرته مجبور دی چې بیرته د جګړې ډګر ته ولاړ شي او یا هم په افغانستان کې له داسې ډلو سره یوځای شي چې غیر قانوني عواید لري، تنظیم شوي جرمونه کوي، خلک برمته کوي او یا د نشه یي موادو قاچاق کوي.
ښاغلی جانسوب کو زیاته کړه له افغانستان سره نړیوالې مرستې ورځ په ورځ کمیږي. کله چې له طالبانو سره سوله کیږي نو باید د امریکا حکومت او کانګریس له افغانستان سره خپل مالی مرستې ډېرې کړي چې په دې هیواد کې د مافیایي ډلو د پیاوړي کېدو مخه ونیول سي. د سیګار د راپور پر اساس دا مهال په افغانستان کې نږدې 6000 کسان د نشه یي موادو په کښتونو او کارخانو کې کار کوي چې ډېره برخه یې ځوانان دي. په دې اړه سیاسي څېړونکی امین الله شارق وایي نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه ده، نو باید د سیمې او نړۍ په سطح مبارزه ورسره وسي.
مخدره ټوکو موضوع د منطقې او د جهان پورې اوس تړاو لري. په دې کې تنها د افغان کاروباریان نه، بلکې د منطقې او حتی د جهان کاروباریان او حتی د استخباراتو ډلې د دې نه ګټه پورته کوي. دا یو ستونزمنده موضوع ده، مشکله موضوع ده، ځکه ډېر زیات خلک دلته کاروباریان دي. کله سوله او ثبات او امنیت راځي او حاکمیت د دولت قائم کیږي، نو دولتونه خو بیا دا کاروبار ته اجازه نه ورکوي بدون د شکه چې هغوی به مشکلات ایجاد کړي.
افغان حکومت او ځینې نورې نړیوالې ادارې ادعا کوي چې د افغانستان ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي او دې ډلې یې کښت او تولید ته زمینه برابره کړې ده. خو طالبانو تر دې وړاندې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس لرل رد کړي دي.
محمد ایاز تر نکو چې د سیګار ادارې د اندېښنو په اړه راپور اوروه او اوس د محتاجینو د سروې په اړه خبرې کوو. د امکاناتو نشتوالی او امنیتي ستونزې هغه لاملونه دي چې په تیرو څلورو کالو کې په افغانستان کې د محتاجونو سروې نه ده سوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو پروګرام تر اوسه پورې هم د 2015 کال د سروې پر اساس عملي کیږي. دا وزارت وایي له مرستندو ادارو سره خبرې کړي چې په راتلونکي کال کې دې تازه سروې وکړي. طبي ډاکټران وایي چې د محتاجونو د شمیر او اتیا د ډولونو په اړه د معلوماتو نشتوالی د درملنې په برخه کې ډېرې ستونزې راپیدا کړې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په افغانستان کې د 2012 میلادي کال د سروې له مخې د معتادینو او نشه یي موادو له امله د زیانمنو شویو خلکو شمیر 1.5 میلیونه ښودل شوی و. خو په 2015 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC د سروې له مخې د معتادینو شمیر 3.5 میلیونو ته لوړ شو. خو څلور کاله کېږي چې په افغانستان کې د معتادینو په اړه نوې سروې نه ده شوې. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس شاپور یوسف ازادۍ راډیو ته وویل دوی خپل پروګرام د پخوانۍ سروې له مخې عملي کوي او د معتادینو شمیر له روغتونونو څخه د اټکل له مخې معلوموي. دا اټکل ښیي چې معتادین هر کال په 15.6 لوړیږي.
په افغانستان کې د معتادینو د پیژندلو لپاره ځانګړې ټکنالوژي نشته. موږ مجبور یو د معتادینو بیلګې له هیواده د بند یوسو چې پر دې کار ډېرې پیسې لګېږي. د سروې نه کېدلو دوهم لامل ناامني ده. موږ له UNODC او INL ادارو سره خبرې کړې چې د امکاناتو په صورت کې په راتلونکي کال کې سروې وکړي.
په 2015 میلادي کال کې د افغانستان په تو ولایتونو کې د خلکو ویښتان او نوکان ماینه شول او په پاتې شپږویشتو ولایتونو کې د معتادینو شمیر د همدې اټکل له مخې وګڼل شو. د مایناتو هغه بیلګې چې د واشنگټن په لابراتوارونو کې کتل شوي نتیجه ښیي چې په افغانستان کې د معتادینو او نشه یي موادو څخه د زیانمنو شویو خلکو شمیر 3.5 میلیونه دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر بیا د معتادینو په اړه سروې دومره ضروري نه بولي. دی وایي چې د سروې پر ځای باید د معتادینو درملنې او وقایې ته ډېره پاملرنه وشي.
که وقایه وشي کېدای شي دا تعداد موږ وکولی شو په اسانۍ او په کمو پیسو سره راټیټ کړو. تداوی چې دا په ډیر زیاتو پیسو باندې او ممکن هم څه ډیر نه ده چې دا زر دوباره بیا موتاد کیږي. تداوی شي بیا موتاد کیږي بیا موتاد کیږي دا سوچ ټول شرایط ورته برابر نه وي. دا ټول غشان دي چې دا باید په ګډه وشي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون معالجوي مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان بیا د معتادینو په اړه سروې ډېره ضروري بولي. دی وایي چې سروې د اعتیاد د عواملو معلومولو او نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو په برخو کې له دوی سره ډېره مرسته کولی شي.
ابتدایي ارزیابیګان موږ د شفاخانې په سطحه باندې لرو. اوس د مټ امفیټامین شیشه مصرف ډېر شوی دی، نو دغه سروې باید د مملکت په سطحه باندې وشي. دا یو حد ضرورت دی چې خپل دغه د موادو مخدر نویت بدلېدل د خپل نشه یي کسانو په منځ کې د استفاده طریق د استفاده دا ډېر مهم دی په تداوي کې. دا باید وشي که د سروې ونشي د تداوي کوم چارې چې دي د تداوي کوم اجزا او عنصرونه چې دي دا د مشکلاتو سره مواجه کیږي.
د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس په نړۍ کې 211 میلیون کسان په مستقیم ډول معتاد ښودل شوي او 15 میلیونه خلک بیا له نشه یي موادو څخه زیانمن شوي بلل شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې په نړۍ کې هر کال 5,50,000 انسانان د نشه یي موادو د استعمال له امله مري.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. وسته نشي موادو د یو پخوانی قاچاقون کی مرکه اورو. د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې هلته نشي مواد کرل کیږي، ګڼ شمیر داسې محلي قاچاقون کیسته چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته نشي مواد قاچاق کوي، چې د کونړ ولایت احسان الله یې یوه بېلګه ده. دا چې احسان الله د څه ډول نشي موادو قاچاق کاوه، نشي مواد یې له کومو سیمو څخه کومو سیمو ته وړل، دا مواد یې له چا څخه رانیول او بیا پر چا خرڅول او اوس څه ډول ژوند لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله احسان الله سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ولې د نشي موادو قاچاقو ته مخه کړه.
گرانو پیسې پکې وسې وخت در شې ته چرشته ته وځه جوړول لکشنې پیسې ډېرې وینو دغه خطر متمخه وکړل او اخسل خرڅول بس عمر ته خپل وطن باندې میکور ټولول بل مې بيته مې خرڅول ما یار دوست بمراته سکل بمرا سره مطلب دسه لاندې باندې کی در سره
پڅو بده کیلو اخسته بیا بده پڅو خرڅول
دسه تل زره ول زره شپاره زره دې منې مخسل 15 زره شپږی زره وې زره یعنی یو وخت تقریبا 30 زره ته دې مشورته وختل مونږ خرڅ کړی دی او اخستند
په داخیل د کونړ کې دغه کاروبار کاوه او ک نور ولایتونو ته پسې
یره د نورستان د ولایت نه خاطر پسې نیمه تلې دغه کونړ د ولایت درې پیس کې من دغه کاروبار کوسه
نو بیا به دی دغه اپیون په چا خرڅول
باجول نه خلک راتل د پیښور نه خلک راتل به ته هم دغه د منطقې خلکو باندې مې خرڅول زیات خلک به د تګاو نه راتل دغه مشهور کسان به راتل مونږ ته به ویل چې واخلې پیسې واخلې تاسو مطلب تاسو کې دونه دیو چارچو باندې چې راتل وای راتل نو مونږ به بس سیسم شو دسیا د کله کوم راتلول یار دوست باندې سلام واچو چې لري لکه کنه و یو 2 کیلو شته 3 کیلو شته 3 کیلو شته و ما خصه صدر کوم راوچو راه هم نه پته ورم هم دغه درې کې چې کوم تاریخ پستل کېدل مطلب پستل به و درې نور تم پسیا وخته ما مزار درو ته و مونږ مزار درې تم پسیا وخته ما ایسته پس دی وګل درې تم پسیا وخته ما باډیل درې تم پسیا وخته ما شولیک درې په نامه مند شولیک درې تم پسیا وخته ما کور باغ ته مونږ د کور باغ تم پسې ختلې ما یعنی د کونل ولایت د هر کلی د هر ولسوالۍ ما یو شرکت پکې کړی دی
یعنی تقریبا د کال بدی څومره خرڅول او څومره بدی اخستل
50 کیلو شاو خالصي به می خرڅول او به ته می اخستل
نو دا بدی بیا سره کم را انتقالول ډار در سره نو
نو خپل منتقم و ولدا سلار خونو را سره جریخته ته به منډي ولان به نو سره 15 نفر به خاله شول ورته مطلب را بم له هغه بم داس یعنی بس به ته هم خرڅول سلار را سره نو څو پیرانه واخلي یا بم څو کوشلې نو مون سره هم ټوپه کې وي منګم ویل ځان ته کان ویل سی ویل سی سزو او راوړي څو
دا خلک چې لتاس خبره دا تاریخ اخستل نو دوی به شراتل کبه تاسو ورور
دې په سرعت له موږ نه به وړو اخستل په خپل وجره بم تعویل ور کول او تعویل بم چې سبا له به تر اوړل دا ګوره ممنون دی وروره وسې دې جن کې پاک راته ویو چې شه دا غتله وی ګوره په خپل سترګو باندې لکه موږ چې څنګه اخسته د شپم دی ول تعویل ور کوم په خپل ډیره په خپل ځای په خپل ځایګي باندې د قندارن خبره بالا بم رخصت کړ د خپل ځان نه
څنګه به دې پیژندل دا تر یک شدا خدي دا خره
نو منځقام وسې به کښتو کرم ولکه ولې به نه پیژندل دا به د سې جلا کو سره چې سبا دا غ معلومي ګرنګ ورکي خ تر یک کوم دی مطلب چې ماته کې لکه شیشه نسې یو خایس راوړي او شاتب کې ګړی مطلب هغه به رنگ نه راوړي اکلی بیٹری لوي سې او په خور لوي سې او کراچي لوي سې کار ته لوي سې مطلب نو هغه خپل دغه معلومي به په کمپیوټر باندې معلومي چې دا شی پکې دي ولی مونږ به فقط دونه دغه کول دغه خپل تاریخ سره سنجول چې د دې سره به رنگ جوړ نو مونږ به ولا دانې دي
ځینی خلک خو د مواد شکل اخی خپل هم کاری خپل هم استعمالي نو تاسو به کله کله خپل هم ټیسټ کول په خپل
و د څنګه مبارک هم تاسو کول دا غي د تاریخ لوګي چې کوم دی ډیر شیرین دی دا خبره خو چې تیری کی تاریخ راځي د تاریخ خوند ورکي او دا چې شي چې پکې نو به هغه د تاریخ خوند نه ورکي دا قبول شي خوند ورکي
کله د شي وی دي شي تاریخ دی اخیستی وی تاوان دي کی کړي
وسه بو دا حکومت چې څنګه رال له ما سره یو 40 کیلو کور کې پراته
او ما ټول ټولکلی په 15 زره کې نو بیا هغه ما ورکړ په 14 کې سیبا مالی بس نور چې د کور نه زه ورکوم درشه
کله د شي سیوی د شي مواد در ټولکلی وی ټول او حکومت تر سنول
یا داسې راسته نه شي د شي برقرار حکومت نشته چې چاپ سلاک شو څوک راولې وی ونیسي اوس هم د حال د شي حکومت فکر نه کوم قبضه په منطقه کې
کله چې بده کور ته تاریخ راوړل نو کور کې به چا درته نه ویل چې دا کار صحیح نه ده مایکو
ول به نه ویل سه خو مونږ ماته تمخ کې ویل چې ګټم پکې لیدلې و دا خبره نو کولم بل چاره نه ول نه ویل لار براته ویلا مور براته ویلا بچنه براته ویلا اخر چې مو خوړل پانه تو کې شپ خانم زیاده
نو بل اخره د دغه تجارت تا ته او ستا کورنۍ ته تاوان وکاو
زما کورنۍ ماته دغه تاوان یو ورسو چې زیب کې موتات کړم زیب کې دغه شان د بدبخت کړم زیب چې زیګن تر اور سهول مسی زما کاروبار خراب کسي به دې خراب کچی ما سره مفخره را سره زیات شلو دم کشان را سره زیات شولې د سې دیو زیو د بل ځای خلک را سره زیات شلو نو زه په سپر کې شلو ما او خلک را مې راتو شلو دا خبره نو زما ته ډیر سخت سلام را رسول او ډیر سخت ضربې را رسول پاپین می شروع کړل کڅکل میو تقریبا یو اتل اسکل شو خانه وسکل د درې څلور کال کېږي چې د واد خانه
د نشي موادو له یو پخوانی قاچاقونکي احسان الله سره مو زمور د همکار محمد ایاس تر نک مرکه اوریده
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میلو وکړو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتات کیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر ما وها سره سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ
درنو اوریدونکو تاسی ازادی رادیو اوریج پر دور سو شپژنیو مزنی سپو خپریږي او اوسته خاطری وردی د لغمان ولایت عبدالحق میمار دی د تنشی مخکی د ورځی اوه ته سو افانی ګټلې خو اوس نشی کمزوري کړي او کار نس کولای دا چې عبدالحق څنګه په نشو اختاسو او د نشو عمل لسر او سنز سره مخ سوی دی په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس تر نک سره د زړه خاله کړي ده
نشی مخکی خپل کور کاروبار کا خپل مالاریم کولا مکتب نه وایې بیا سب نشور اولو چار سو محل چار سو منی شروع کرده سلم اکلان سوله منگ یا بز دوستو ده چار سو حالا دیدان سر با چار سو حالا کلمان هم بلغرز کرالا تاریاکو ها وجود دیر خن نرمی است کار با ما که ستلی با اون اختیار اول پیرست تاریاکو ها دیر خست سلی وجود نرمی یور سران اما اگه تاریاک میر سران و حالا زملارم تاریاکی سمار سران خورون کور که زب تنگ نست مگا دامال نور مکا منگ سر نخوری دامال بس که دامال می بس که دادره وزم بس که اما یا بل مرگره هم اگه پودر و حالا یه دست کارم مخصوما دو الاره سا پودر روز که دا کور نپرتم سکرسی هم کور که متاراک بس که لارم دا مرگل سرم پودر که دریو دامه و حالا یشه سمار سرم ام دغه هغه کور کې مې ولې بس کړی مې زه پته ما پټ بچی را کې نه سم پوره ورو نو اس کول کور کې ما باندې کول سم بس کړی الله الله او مې اس نه پټ وه کور کې ټول خوشاله زه بس کړی دي بل ورس خپل ور زګیر کړم یې ګیر کړم په کار صبح ورو دی ولا تا و تارا کول من تارا کو نه پرې خوله ته و سال پوره درو شروع کړ یو خپل ګلکار ما ګلکاری باندې کول ګلکار سنکاری خشکاری بلوک پلاستر دغه ساختمانی کارونه پارس باندې پیګم نشه سبم نه کول کار ته بتلو سبوی بتلو ته ګرمي هم کار کو ګرمه بیا ته ما خام هم کو نشه سم شروع کړم کار کې موږ ډېر پر راغنیم په نیمه پر راغله سبوی باندې شي ته کېنا څو خلاص بجو موږ نشه وکړ خلاص بجو موږ تل کار ته ما سپخین موږ غشه د 2-3 بجو پر موږ نشه کول بالغ بتل کار ځنه کار دې موږ نیم په نیمه پس راوست اول خو تندرسته وو په کې رم کار کوم اوس بدن موږ لای پکړه اوس ګلکاری سم کول د ورځې بس اوس 700 روپے بچاو کنه تو کار پم کوم تند له شل ځم کې رکنه په نوم غټل هم به ته وخلی د سورز مړه غلې مثال پغلام کړی او بل کار مجبور مکاله په ځان نه پیدا کړی نو لپاره لار او پغلا وا په بل وا بل دیا کی دکان کان کور کم کور نس بسو گتی سامان پہ کیو پدم والا کا سر پکڑی کو دکان سر پن سلاس م پارچ کیو پیسے مناسب برسے م سر پن دکڑی پدی دا عمل دیر مجبور عمل دا دس یو رل نی دیر سر سڑی بنا قیامت تیری ما سوتن بہو تو ملازم کور سر اسمت من مور پلار بچان ٹول پتہ شورا ہم دے سکرا کرار سو مروجی اغا دل مینا کور نہ ورون نہ خز بچو نہ دل کرا کرار لرکی تے نا بیام دا عمل سر ہم دا سڑی کارو بار سینو سبای سیم دا عمل پسی وزی رشپی هم دا سودا دیورا دا پکر سری سر این تا خمار عمل در سرانی سیار چه درور کوری کده بل کوری تا پا پیسو پا بل تیلاس برس و سرپا پینکنوی تی بار با سرگ همگان سرگ همو که دیر بند بند بر پر آقلو ها پکورم سرپند دا کده
دا ډیر مشکل عمل دا ډیر مجبور عمل دا مخک تکړه مزه زور خو بدن خاغه د عمل لسکره سماو کو لسکره خو پودر شیشا تاریک چر هم دغه من بدن وخت کمزور اته ایدی بار سکوت سو زندگی مور پلا بچی خزر ټول په تشویش تم سره ورونه هم پتنګ راغلا ماته نه
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو قماندان سترخان په خپل شوبه کې ټلویزیون ګوري چې په دې وخت کې د پولیسو په اړه یو راپور خپریږي. سترخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د یو پولیس ته نیولو امر کوي. دا چې اکبر ولې نیول کیږي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اوف دا خو بیا پولیس راغلل. یاره یو خو د پولیسو له لاسه یو زه یم آرام نه یو. بیا به مې څومره وډبه وي او څومره کنځلې به راته وکړي.
اے پوډری چیرې ځې ودرېږه؟
یاره لالا یاره که څنګه وې تخته.
اے پوډری تا ته وایم ودرېږه.
قماندان صاحب
ستا څه خیال و چې ته به له پولیسو څخه ځان پټ کې؟
موږ به قماندان له وهې مې ولې څه ګناه مې کړې ده؟
دغه دې ګناه ده چې پوډري یې.
زه خو عملي یم. عملي خو ناروغ وي ته مې وهې ولې؟
ته ناروغ نه یې پوډري یې. پوډري
ولې؟ پوډري انسان نه وي.
نوستا څه خیال دی چې په غاړه کې د ګلان در واچوم؟
غوښې مې کالي نه رانځیرې کړه.
ځه ورک شه په دا مردار مخ او خیرنه کالی.
قماندان صاحب صبر راته ووایه ته زما نه څه غواړې؟
زه ستا نه انسانیت غواړم.
نو ولې؟ زه اوس انسان نه یم.
که ته انسان وای پوډر به دې نه وهل.
نو اوس هم په دې ناروغۍ اخته شوی یم. ته مرسته راسره وکړه چې له دې بلا نه خلاص شم.
اول به دې دا زهر نه خوړل.
زه اوس راته ووایه چې ستا مطلب څه دی؟ نو څه وکړم؟
زما سره راځه.
نه دی درسره ځمه.
درځه مخکې شه.
قماندان صاحب ته ما چیرې بیایې؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه؟ د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
ما خدایه اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري. شفاخانې ته خو زه خپله درسره ځمه. وهلو کنځلو نه څه ضرورت دی؟
بس دی ډېرې خبرې مه کوه. موټر ته درخېژه.
متادینو سره بد چلند
کوي. جمیل خانه ته د ټلویزیون اواز لږ چکه چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی.
برګو سترګو قماندان سره ها دا د اواز لږ چکه
دغه ډول څوپی خلی دلی دی. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یې وړل. ځینو پولیسو د معتادینو راټولولو پر وخت هغوی وهلي او کنځلې هم ورته کړي دي.
زما سره راځه.
نه دی درسره ځمه.
درځه مخکې شه.
قماندان صاحب ته ما چیرې بیایې؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه؟ د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقونو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کارې غیر قانوني او د بشري حقونو څخه سرغړاوی بللی دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقونو تر پښو لاندې کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
سمره بدکار شوه ده دی بدمرغ پولیس خو زمون پوز را پریکړه
رښتیا هم چې دی پولیس ورنګ عبادت کړه
مونږ وای چې پولیس د ټولنې خدمتگار ده خدمتگار نو داسي
بس دغه سی او بد اخلاق پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړی
ته دا پولیس پیژنې
حکومت نه پیژنې مې
سونو میګه په کوم اوزه کې ده
زما یې نوم نه دیسته خو دومره خبر یم چې په شپږم اوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګ یې پیژنم
ښه شپږم اوزه ها
بله صاحب په شپږم اوزه کې
ښه اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه
ښه صاحب
شپږمې اوزې ته ولاړ شه دا پولیس ونیسه او امنیه قمانداني ته یې راوله چې سرانولۍ ته یې معرفي کړو
په دواړو سترګو قمندان صاحب
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ساعت یک بعد از ظهر